السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې خبرونې ډیره برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو لاندې خبري برخه کې به دا ووري چې د میدان وردګو چارواکي وایي چې دغه ولایت د نرخ ولسوالۍ د بیرتنیولو لپاره اضافي سرتیري ورځي. دغه راز به واوري چې په لوګر کې امنیتي وضعیت ته اندېښنې ډېرې شوي او دغلته د ولایتي شورا استازي وایي که دې ولایت ته پام ونه شي ممکن د وسلوالو طالبانو لاس ته ولویږي. خو راځئ تر دې مخکې خبرونه واورو. په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. د میدان وردګ چارواکي وایي نرخ ولسوالۍ د یوې توتیې له مخې د طالبانو لاس ته ورغلې. په ننګرهار کې د سړک غاړې ماین چاودنې دوه ملکیان وژلي او درې نورې ټپیان کړي او د اسرایل او فلسطین ترمنځ تېره شپه توده جګړه شوې. بشپړ خبرونه. د میدان وردګ والی وایي نرخ ولسوالۍ د یوې توتیې له کبله د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلې ده. عبدالرحمن طارق دا خبره تېره شپه ازادي راډیو ته وکړه.
دوه نفر زخمي وو، تلف سبب نو یو تعداد خو توتیه جوړه کړې ده او یو تعداد یې دې ته اړ کړي دي چې داخل شوي دي او بالاخره نو دې ته مجبور کړي دي چې دښمن سره یو ځای شي.
والی وای په کابل کې چارواکو ته حال ورکړی، هغوی به د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره اضافي ځواکونه ولیږي. طالبانو هم منلې چې دوی دغه ولسوالۍ نیولې. تفصیل یې په خبرونه کې. د پکتیا پخوانی امنی قمندان اختر محمد شاهین له دریو نورو کسانو سره د وسلوالو په یوه کمین کې وژل شوی. دا خبره د خوست امنی قمندان محمد داود امین ازادي راډیو ته وکړه او په خبره یې پیښه تیر ماښام د تڼۍ ولسوالۍ په ژی کلي کې شوې ده.
شاهین صاحب شهادت کېدلی، درې نفره نور هم دي ورسره. بررسي مو وکړه، جسدونه مو تبدیلې ته انتقال کړي دي.
نوموړي وویل په وژل شوو کسانو کې د قمندان تره او 9 کلن زوی هم شامل دی. طالبانو بیا د پیښې مسؤلیت اخیستی او ویلي دي چې له دغه قمندان سره یې د هغه درې ساتونکي وژلي دي. په ننګرهار کې د سړک غاړې یوې ماین چاودنې دوه ملکیان وژل او درې نورې ټپیان کړل. د امنی قمندانۍ ویاند فرید خان ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه نن سهار 6 بجې د شیرزاد ولسوالۍ په توتی سیمه کې وشوه. د ازادي راډیو خبریال د ځایي اوسیدونکو په حواله وایي چې په سراچې موټر شوې دغه چاودنې 4 تنه وژلي او درې نورې ټپیان کړي. وژل شوي او ټپیان ټول ولسي وګړي یاد شوي. تر اوسه چا د چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي له چین سره نښلیدونکی جغلي سړک به د عوایدو له زیاتوالي سره ډیره مرسته وکړي. دغه سړک چې څه کم 50 کیلومتره اوږدوالی لري، د بدخشان له پامیر څخه پیل د واخان ولسوالۍ تر پای پورې د چین سرحد ته نږدې ختمیږي. د ټولګټو وزارت ویان خلیل احمد امید:
د دې سړک په جوړېدو سره به نه یوازې چین له افغانستان سره وصل شي، بلکې د ملي پارک واخان له ښکلو نظارو څخه به هم خلک له دې لارې لیدنه کوي. د لارې په رغېدو سره به د افغانستان په عوایدو کې هم بدلون راشي.
د دغه سړک 15% کار مخته تللی دی او شاوخوا 309 میلیونه لګښت پرې راځي چې د افغانستان له ملي بودیجې ورکول کیږي. خبرونه له ازادي راډیو ناوړی. د اسرائیل او فلسطین ترمنځ تیر شپه جګړه داسې مهال توجنه شوه چې اسرائیلي ځواکونو په غزه پر حماس ډلې بمبارونه وکړل او دغه سخت دریځ ډلې پر اسرائیل سلګونه توغندي وورول. په غزه کې نن سهار وختي روغتیایي چارواکو ویلي له تیرو 2 ورځو راهیسې چې حالات کړکېچن شوی، د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 1.5 فلسطینیان وژل شوي او څه باندې 200 نور ټپیان دي. د اسرائیل پوځ بیا ویلي په غزه کې 140 ځایونه په نښه کړي او په خبره یې کابو 40 سخت دریځي وسلوالې وژلي. له غزې د حماس جهادي ډلې لخوا د اسرائیل پر تل ابیب او نورو ښارونو سلګونه توغندي وتوغول شول او د دغو اسرائیلي ښارونو شپنۍ فضا هم د توغندیو لمبو روښانه کړې وه. دې توغندیو کې وو اسرائیلیان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. دا له 2014 کال راهیسې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ تر ټولو توده جګړه بلل شوې ده. اروپای ټولنه هیله لري چې تر یوې میاشتې پورې به د کورونا داسې تصدیق پاڼه راوباسي چې درلودونکي یې د دغې ټولنې ترمنځ آزاد تګ راتګ کولی شي. دا تصدیق پاڼې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې د کورونا بشپړ واکسین یې کړی وي، مخکې له دې وباره غېدلی وي، او یا هم د کورونا معاینه یې منفي وي. دې تصدیق پاڼې ته د هغو هیوادونو لخوا هڅې ډېرې شوي چې په ګرځندوی صنعت متکی دي. دا کار به وکړی شي چې د اوړي د رخصتیو پر مهال د سیلانیانو تګ راتګ آسانه او هغه ملي بندیزونه لري کړي چې سفرونه یې سخت کړي دي. د اروپایي کمیسیون مرستیال ماروس سویچویچ پرون د دغې ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته وویل دا کار یې اتباعو ته لومړیتوب دی او د اوړي له رخصتیو مخکې به یې پیل کړي. بل لور ته د دغې ټولنې کمیسیون وایي روان میلادي کال به د دغې ټولنې په غړو هیوادونو کې د کورونا ضد واکسین شاوخوا 10 میلیارد ډوزه واکسین تولید شي. د اروپایي ټولنې د کمیسیون مرستیال ماروس سفچویچیچ پرون په بروکسل کې وویل
د کووید واکسین د تولید د ظرفیت په اړه غواړم ټینګار وکړم چې دا مهال په اروپایي ټولنې کې تر 500 ډیر ساحې لرو او اټکل کوو چې روان کال به د واکسین 10 میلیارد ډوزه تولید شي. د لا وضاحت لپاره به ووایم چې تر اوبه مخکې د ټولې نړۍ په سطحه د ټولو واکسینونو شاوخوا 15 میلیارد ډوزه تولید شوي وو. خو دلته موږ غواړو څرګنده کړو چې اروپا څنګه کولی شي په سختو شرایطو کې هم مقاومت وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې په ځینو غړو هیوادونو کې د کورونا ویروس ضد واکسین پروسه پڅه روانه ده. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د دغې خبري خپرونه لنډه برخه کې به واورئ چې د لوګر ولایتي شورا او ځینې فعالان وایي کابل ته څیرمه پروت دغه ولایت د سقوط له خطر سره مخامخ دی. په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې بمی چاودنو او د ځینو دولتي چارواکو هدفي قتلونو اندېښنې ولاړې کړي. په افغانستان کې پرون په لوګر او کابل کې د وروستیو بمی چاودنو په ویر د ملي ماتم ورځ وه. نور د صالح محمد صالح په راپور کې اورو.
د لوګر د ولایتي شورا رئیس وی په لوګر کې د نا امنیو د زیاتېدو په اړه درې اونۍ مخکې لا دوی اندېښنې درلودې خو چا ورته پام ونه کړ. حسیب الله ستانکزی ازادي راډیو ته ویل دغه ولایت چې د کابل په 80 کیلومتر کې پروت دی په وروستۍ ورځو کې د سقوط له خطر سره مخامخ دی.
که لوګر په دغه حالات وي لوګر ولایت له سقوط سره مخ ده. طبعا لوګر چې سقوط وکړي اوتومات کابل له سقوط کوي.
په لوګر کې تر ټولو خونړۍ پیښه د غوی پر لسمه د روژه ماتي پر مهال موټر بم چاودنه و چې تر 25 ډیر کسانې په نتیجه کې ووژل سول او تر 130 زیات نور ټپیان سول. د پیښې ډیری قربانیان د ازري ولسوالۍ د 12 ټولګیو فارغان و چې په کانکور کې د نوم لیکنې لپاره مرکز پولي عالم ته ورغلي وو. د غوی پر ولسمه د خروار ولسوالۍ د امنیه قومندان څارمن عبدالله او یو بل پولیس وژل کېدل. پر بل ورځ په محمد اغې ولسوالۍ کې د ولسی پاتسونوالو د مرستیال او درویو نورو پاتسونوالو وژل کېدل له هدفي قتلونو ګڼل کېږي. بلخوا د غوی میاشتې پر 19 هم ګڼې پیښې ثبت شوې چې په یوه ورځ مرکز پولي عالم ته نږدې د ملي امنیت د 4 کارکوونکو وژل کېدل. په هغه ورځ په پدخوا بشانه کې د افغانستان بانک د لوګر د څنګې د مدیر سید همایون وژل کېدل او د اقتصاد رئیس عبدالمنان سعیدی وژنه نادرې پیښې وې. د دوشنبه مازدیګر د لومړۍ امنیتي حوزې د عامر شاپور احمدزی وژل کېدل شاید دغو وژنو تازه هغه وي. وسلوالو طالبانو په لوګر کې د ګڼو دغو حملو مسؤلیت نه دی منلی خو دغه حملې غندلې هم نه دي. د لوګر یو مدني فعال رفیع الله ستانکزی وایي دغو پیښو ګڼ ځوانان نهیلي کړي دي.
ځوانانې مړاوي کړي دي. بالکل د ډېرو سره خبرې کوم هیڅوک راتلونکي ته ډېر داسې امیدواره نه دي. هغوی داسې فکر کوي دوی نن دي که سبا دي نوبت را روان ده او وژل کېږي هر یو په سر به همدغه ځکه دلته حکومت هم پرده یوازې دا مسله نه ده. جنګ ښکېل لوري هېڅ ارزښت نه پېژني، ارزښت ارزښتونو ته هېڅ ژمن نه دي.
د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزی په لوګر کې د نا امنیو د خرابوالي عمده علت د دې ولایت پر کلیدي څوکیو د بې تجربې او بې کفایته کسانو ګمارل ګڼي. شغل ستانکزی یو حل لار دا ګڼي چې حکومت اسپرل سوي طرحه عملی سي.
د لوګر د ستونزې د حل لپاره ښه خبر دا ده چې کوم طرحه چې موږ شورای امنیت سره د کورنۍ چارو وزارت سره هغه اشخاص چې په لوګر کې مسؤلیت لري باید لوګر ته راسي.
د لوګر د ولی ویاند په دې ولایت کې د نا امنیو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو کمشنر شکر الله مشکور تیر دوشنبه ازادي راډیو ته ویلي چې یوازې پروژې میاشت کې په افغانستان کې د ناامنیو په بیلابیلو پیښو کې 213 کسان وژل شوي او 502 تنه ټپیان شوي دي. بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې چې د روژې له پیله د ده په اصطلاح د کابل ادارې لخوا 215 تنه افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په خپلو خبرو کې د لوګر او کابل وروستیو خونړیو پیښو ته په اشاره وویل چې امنیتي ځواکونو 800 ترهګر نیولي چې د شریعت له مخې محاکمه روانه ده.
و امور دل چې په لوګر کې یا د کابل په څنګلوري ولایت او د غراز د ولسمشر اشرف غنی په ټاټوبي کې د ناامنیو په زیاتېدو اندېښنې زیاتې شوې دي. په څنګلوري ولایت میدان وردګو کې بیا تیره ورځ نرخ ولسوالۍ د طالبانو لاس ته ورغله. د میدان وردګو چارواکي وایي چې دغه ولسوالۍ د یوې توطیې له مخې د طالبانو لاس ته ورغلې او په خبره یې د امنیتي ځواکونو له منځه له طالبانو سره همکاري شوې. تفصیل په دې راپور کې.
افغان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو پراته د جګړې د میدان وردګو ولایت نرخ ولسوالۍ تیره ورځ ناوخته نیولې او سکوت کړې ده. د دغه ولایت والی عبدالرحمن طارق تیر شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو له تیرو دوو ورځو او شپو راهیسې په یاد ولسوالۍ کې له یو شمېر ځایي چارواکو سره دغلته لاسونه یو کړي وه.
هلته تر ډېره د دښمن د تر فشار زیاتره یو داخلي توطیه وه. په داخل هغه کې د بعضو افرادو او اشخاصو سره روابط نیولي وه. یوه ورځ مخکې څه نفر وه تسلیم شوي وه، نو بیا د هغو د امکاناتو څخه په استفادې رفیو نور د خپل روابطو ته وسعت ورکړی و. باید پر وخت کشفي ارګانونو دا دغه کړي وای، نو دغسې یو وضعیت رامنځته شو.
تاریخ وایي هلته کم شمیر سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې چې یوازې دوه او درې کسان ټپیان شوي، خو وایي نور ټول طالبانو ته تسلیم شوي دي. نوموړي وایي په جاړه یې له مرکزي ادارې سره خبرې کړې او وایي چې ډېر ژر به ولسوالۍ ته اضافي سرتیري ورسیږي او ولسوالۍ به خپل لاس ته راوړي. که څه هم افغان چارواکي وایي چې په یاد ولسوالۍ کې افغان سرتیري پرته له جګړې طالبانو ته تسلیم شوي، خو وسلوالو طالبانو بیا د یوې اعلامې په خپرولو سره خبر ورکړی دی چې له افغان ځواکونو څخه یې له جګړې وروسته د میدان وردګو ولایت نرخ ولسوالۍ نیولې ده. د وسلوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد په یو پیغام کې ویلي دي د نرخ ولسوالۍ مرکز امنیه قمانداني او د استخباراتو څانګه اوس د دې په ولکه کې ده. نوموړي همداراز ادعا کړې ده چې په جګړه کې ډېر شمېر عسکر وژلي او ټپیان کړي او ځینې نور یې ژوندي نیولي دي. په ورته وخت کې بیا د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آرین هم دا تایید کړې ده چې افغان ځواکونو نرخ ولسوالۍ وسلوالو طالبانو ته پرېښې ده. ښاغلی آرین په یو پیغام کې ویلي سه شنبه مازدیګر په نرخ ولسوالۍ کې امنیتي او دفاعي ځواکونو له ترهګرو سره په نښته کې هغوی ته زیانونه اړولي او تکتیکي شاتګ یې کړی دی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د خبرونه خبری مسایل پای ته رسیږي. د کابل چاپ د ورسپانو تبصری درته لرو او ورپسې هم د سندرو میلمانو پروګرام مهیروي.
هشت سبلیکلی په کابل کې د سید الشهدا په خوندزي خنړای برید چې ل عمله 15 از د کون کې وژل سل او لسلو زیاتپیان شول، په ملي او نړیواله کچه سخت و غندل سو. په سر مقاله کې راغلی تازه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د برید په سخت ټکو محکوم کړی او د دې سازمان په اعلامیه کې ټینګار شوی چې ټول هیوادونه د نړیوالو قوانینو او د امنیت شورا له پریکړې سره سم د پیښې د عاملینو په مجازات کې له افغان دولت سره همکاري وکړي. لیکوال تمه ښیي چې د امنیت شورا غړي هیوادونه باید د وسلوالو ډلو ملاتړ هیوادونو ته خبرداري ترڅنګ د دې پیښې د عاملینو په پیژندلو کې لاس په کار سي. د لیکوال پن هیڅ ډلې هم د دې برید مسؤلیت نه دی منلی چې د ابهام د عاملینو د مجازات او د عدالت غوښتنې مسله یو څه ستونزمنوي. د سرمقالې په پای کې راغلی د خلکو د امنیت خوندیتوب د دولت له اساسي دندو او مکلفیتونو څخه دی چې د لیکوال په باور افغان دولت باید یوازې برید ونه غاندي بلکې مسؤلیت لري چې د خلکو امنیت خوندي او د داسې پیښو عاملین د قانون منګولو ته وسپاري. ملی ارمان ورځپاڼې بیا کابل ته د پاکستان د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا د وروستي سفر په اړه تبصره کړې ده. په سرمقاله کې راغلي دا د یو لوړ پوړي پاکستاني پوځي چارواکي سفر دی. ایا هدف یې د سولې په بهیر کې چنې وهل دي؟ هغه بهیر چې د لیکوال پاند له لوړو او ژورو سره مخ دی او راتلونکی هم چندیانې روښانه نه برېښي. وړاندې راغلي جنرال جاوید تیر لمریز کال د کپه میاشت کې بحرین ته سفر کړی و او هلته یې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب، لوی درستی جنرال یاسین زیا او د ملي امنیت له رئیس احمد زیا سراج سره کتلی و. په سرمقاله کې یادونه سوي پاکستان ادعا کوي چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې میز ته کینول، چې د لیکوال پاند دا تر یو ځایه پر ځای خبره هم ده. د لیکوال په باور کچېرې طالبان سوله وکړي، نظام ته داخل سي، هیواد به آرام سي. له شک پرته د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو سره به اړیکې ټینګې کړي. له هغې ډلې یو هم هند دی چې پاکستان یې نه خوښوي او پاکستان تل هڅه کوي چې په افغانستان کې د هند لاسونه لانه کړي. د سرمقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې پاکستان ډاډه نه دی چې واکې د طالبانو له ګډون وروسته به په افغانستان کې د هند د نفوس مخه ونیول سي. پاکستان له همدې عمله هم اندېښمن دی چې له واک وروسته به طالبان اسلام آباد ته شا کړي. د سرمقالې په پای کې راغلي د جمهور رئیس محمد اشرف غني هغه سیګنالونه چې پاکستان ته یې ویلي و درست انتخاب وکړئ، دوست یا دښمن. دغه پیغام جنرال جاوید باجوا مجبور کړل چې کابل ته سفر وکړي. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا په اختر کې د اوربند په اړه لیکنه کړې او لیکلي دي دا ځل په اوربند کې طالبان مخکې سول او وروسته افغان حکومت هم درې ورځې اوربند اعلان کړ. په سرمقاله کې راغلي کچېرې طالبانو په پروژه کې د افغان حکومت د اوربند وړاندیز ته د رد ځواب نه وای ویلی، نو د لیکوال پاند په دې میاشت کې به دومره زیاتې وینې نه بهېدلې. د سرمقالې په پای کې لیکوال وړاندیز کوي چې د اوربند له اختر وروسته تمدید او دواړه خواوې دې د سولې لپاره صادقانه د خبرو میز ته کښېني.
د سندرو میلمانه
ربانا خدای پناما د ازادي رادیو برانا اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هلی اومنه هله دروغ سلامات او خوشاله اوسئ دوستانو هر چي تاسو یارم او سوکاله ژوند ولرئ رب شو ټلیفون کرخه ته یو اړیکه به وخلم اړیکه به وخلم به ګورم سوک او د کوم زینه د ټلیفون په کرخه کې دی. بلې سلام علیکم.
وعلیکم السلام، صحه خیره؟
مننه کور آباد، خوشاله اوسئ. تاسو ښه یاستئ؟ مننه. ژوندی اوسې وروره، ستاسو نوم کوم ځینه مړیکه نیولې ده؟
زما نوم سید محمد ارغندوی، دا مثال د کندهار ولایت د ارغنده ولسوالۍ څخه سای سره پاړي کس.
کور آباد خوشحاله اوسې وروره. څلورو به شمېره سندره به خامخا تاسو ته ډالۍ کو. په مخدخه شپاته ورځ نیک منغه په مخدخه رزو دستانو سلورم شمیره ته سلورم شمیره سندره به واورو د سیتا قاسمی او شفیق مورید په غږ ده.
قدم خاورو خپل ولو تد پین خودم دا جمله پات شوا ویلو تد پین خودم تا شرمینل رم تا شرمینل رم تا شرمینل رم تا شرمینل رم
قدم خاورو خپل ولو تد پین خودم قدم خاورو خپل ولو تد پین خودم دا جمله پات شوا ویلو تد پین خودم تا شرمینل
بغل وما
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلام تاسو کوم؟
علیکم السلام. من نه کور آباد تاسو خیستی؟
من نه خورانا بخیر کل کری
من نه جواندائی وسی کور آباد خوشحال وسی استاسو نوم میرا بانی کم زینا موانی کھانی ولی اس نو یوش میرا وٹا کھا چی یوش سندر توستر ڈالی کو
من خو کشمیر خو لسم اتاکم باقی خوخ پراونا خوری دیم
من نه تاسو تم خور از پا مخد خشا رازو دوستانو لسم شمیری تا لسم شمیر سندره بعد زبایر نو از پا گوارو
تر ترا شکرانا ما پوڑو کی اختر ڈیر جڑالی دینا سما بیدادا توا یگرانا خوشحال نیم دنا کا مجون کاما ویش دن من دا ولی چاڑی گرانا سر تو کم کیا بدی مو مزارت نو گر زمینا ازار و میں ماں جانا نگرانا بل بدی خوشی بیا بتا زار وینا راشدن نا یارا بیرن باران دے کم مسافر چی گورم ماخا میرا دے راشدن نا یارا بیرن باران دے کم مسافر چی گورم ماخا میرا دے کم مسافر چی گورم ماخا میرا دے سندی واغستا خدا شوی پزڑ دی نشتا دا شیرین جانان غمنا مورت دیوایا چی رازی شی گرانا گین سادر بسر اوم کورتا در زمان که زور وری زور معلوم کا گرانا دگرانا جنے وڑ دوائی خوب رالا رازی ماں حل کھوڑ کی جنے لوئی دگرانا پزنگانے کی نوی خلور کبینا مینی پی ستی کڑا مارا غلی پیرو اس میں پیروں کی لاس و حچی بات میوڑی ساد مخبتن مار مینی دی ستی کرمار آغلی پیرو اس میں پیروں کی لاس و حچی بات میوڑی ساد مخبتن مار
اشنا راکا آشنا
ربا شو به هم تلفون کر خیتا و یوا بلاڑی کبا وخلو بله سلام علیکم
علیکم سلام جوڑ بخیر سحر بخیر
سلام سلام ستاسو ده هم سحر بخیر وی سنگه یستی خیستی بخیر راغ لیخ پراونه تا
منین خوشحال و سی خیر سی خو خیم خود جانه تی سنگه
میرابانی نوم دیکم زینا مڑی کنی ولی
منین کم خود جانه تی شازی خلواکیم لکن نهر نو
شازی جانه نو یو شمیره وطا که چی تاستا یو سندره دالی کو
اومش
میره تاکم دیر ازیاتم مننه خوشحال اوسی پا مخد خشه پاته و رزی نیک مرغه
خدا حافظ
پا مخد خشه رزو دوستان اومش میره سندره تا
Thank you.
کې دولا سو کال ویلې دولا جرګې د مشرانو ورلېګ ما یې ورلېګ چیاری کلا کوالا ماوی چی خوی با دی درن پشانتی وینا پشانتی وینا نز در زمان اترات لیشی جانا نا جانا با دی وکم تپو سونا تپو سونا سلام پہا گا چنئے وایا چیاری نوی پلارے بلا ورکوی نایا ورکوی ستالے ونے ستالے ونے دے گلے سلا کوی یو گلے سلا کوی زڑمے پتا پسی سورے دے گلے سلکوے او گلے سلکوے گلے سلکوے او گلے سلکوے بنگو بٹے مبول جانا ناو یا جانا چھ محبت یہ کڑے ناوی لکہ ہندو بے کلی میں لوے شوے وی نا لوے شوے وی بٹو لو بدو بٹو باکڑم قسم دے ساد من ن تو بکو ما تو بکو ما داخل کلی او گلی وائی ددی جی نئے جوڑے مضبوط انگلی دینا دانگلی دینا کتا کرم سندرا نو غزل بدر توے جانا نہ پہ خبر میں کابل بدر توے کتا کرم سندرا نو غزل بدر توے جانا نہ پہ خبر میں کابل بدر توے او جانا نہ پہ خبر میں کابل بدر توے پدوانا مخخ کل کڑم دلی ون تو چپی پی بیارا خلی دینا را خلی دینا حد چھ دوانا پختانا یو سکالو پٹا زما ببر ببر پریتونا یا پریتونا جانان مینا لے ون تو بے دبا کی عمر لے ون تو کے تیرو مایا تیرو مات دفل جانان رایات کو مولا دی رکا زنگی دلی قدمونا یا قدمونا سالے ونے دے گلے سلا کبھی او گلے سلا کبھی زڑمے پتا پسی سورے دے گلے سلا کبھی او گلے سلا کبھی گلے سلا کبھی او گلے سلا کبھی پیسے میں بیر تراتا ستا پتا ویس لے ولی جڑ نرا کبینا نرا کبینا جاڑی بنا مور میرا دا جنے آوازے دا ٹول پور کبھی کارونا یا کارونا چھے داسے او داسے کیے گے داسے وزدر سر داسے داسے شا
ستا خراغ لاست وای ما سندره مو د سلیمان خان په غک و اور دلا په دیل چې تاسو د پام ور ګرځیدلې وي او بیک گراوند کې هم کوم سندره چې اور دوستانو د نغمه په غک ده لکه بد هم وورو
ماچا هی دې سر
به هم ریشو تلفون کرخه تا و یوا بلاړی کبه واخلو. بله سلام علیکم.
سلامونه د رادیو سپی خاصه بنګړې سلامونه دا وخت په خیر.
ستاسو د هم وخت په خیر وي مهرباني. ستاسو نوم کوم زینا ماری خنی ولیدا
نن نه تلیفون لګی دراغله خکثار بلان دی وجلال آباد
ژوندۍ وسې نو دا وایا چې کوم شمیره سندره غواړي
څنګه شماره نشرګه تاسو خوندور خبرونه ګام په ګام خاورې دونکي خدای پامه
په مخده خشه رازو دوستانو شپږم شمیره ته شپږم شمیره سندره باندې وګمې په غږ وورو تاسو ته خراغ لاست وای ما بیا به هم راشو تلیفون کرخه تا. بلی سلام علیکم.
سلام علیکم.
علیکم سلام زمونږ سلامونه هم و منه مهرباني. تاسو نوم کوم زینا مړی خنی ولې
بل لاست دا خاطیارې مړی چې مل لغمان نه ولې
ها تاسو ته خراغ لاست ما وروره په خیر غلی خبرونه ته دا چې وخت ډیر زیات کم دی نو فقط شمیره وایا چې کوم شمیره سندره غواړي
نو سم نه هم
سلام ده ډیر زیات هم مننه کور آباد خوشاله اوسې په مخه دې خشه په مخه دې خه دوستانو رازو نه همش میرې ته نه همش میرې سندره بده کرن خان په غږ وورو هم دې سندره سره زمونږ د نن ورځې خبرونه هم پای ته رسیدي تر بلې خبرونه خوشاله او خوشاله ژوند ولرئ
خبر کې دا خپل نازکي شونډې سلسي زي او خپل نازکي شونډې سلسي زي بس پسند رو باندې تیګا کې دا جنې د خوده او در رسول منا پدې خبرو باندې تیګا کې دا
تاجے تپس پین غر کے دا بزرگ سکے تا تری